قدرمن اوریدونکو د مشال لډیو خبرونه ته ستړي مشي په دې خبرونه کې زه ګولای ازباسا سکوربایم په خبر کې د غرمي 12 بجې دی په دې خبرونه کې د پاکستان قبایلی سیمې شمالي وزیرستان کې د ډرون برید کراچۍ کې د بم چاودنې د افغانستان دودی زالوی جرګې د درې ورځې په اړه رپورټونه او سیلن لرو خو در سره وړاندې د دې سات مهم او تازه خبرونه د اسرار عالم مومن ناورو
اول د مهم خبرونو لنډیز د پاکستان په کراچۍ ښار کې د رینجر ځواک لخوا دورانکارو پر ضد د لټون عملیاتو پر مهال یو مشکوک ترګر ځان په 54 توکو سره الوزولې دی په امریکا کې د پاکستان سفیر حسین اخانی د خپلې دندې څخه د استعفا ورکولو وړاندیز ورکړی او د امریکا د دفاع وزیر لیان فنیټا خبرداری ورکړی چې په ایران حمله د نړۍ اقتصاد ته زیان رسولې شي
اوس د خبرونو تفصیل د پاکستان په کراچۍ ښار کې د رینجر ځواک لخوا دورانکارو پر ضد د لټون عملیاتو پر مهال یو مشکوک ترګر ځان په 54 توکو سره الوزولې دی میډیا سره په خپلو خبرو کې د کراچۍ د پولیسو یو مشر چودري اسد ویلي دغه مشکوک ترګر په ظاهر یو غیر ملکی ښکاري نوموړي زیاته کړه چې دا پیښه د کراچۍ په ګلستان جوهر سیمه کې رامخته شوې یاد دی چې یو وړ مورز هم په کراچۍ کې درې ځانمرګي برید کوونکو هغه وخت په یو ګاډي کې ځان والوزولو کله چې پولیسو د دوی د ودرولو هڅه کوله په دې برید کې د دوه پولیسوالو په ګډون درې ځانمرګي برید کوونکي وژل شوي وو په امریکا کې د پاکستان سفیر حسین خانی د خپلې دندې څخه د استعفا ورکولو وړاندیز ورکړې دا په داسې حال کې ده چې ګونګسیانی دی حسین خانی د امریکا څخه غوښتلی وو چې د پاکستان طاقتور پوځ په کنټرول کولو کې مرسته وکړي د پاکستان یو استازي مشال له سره په خپلو خبرو کې د دې خبر پخلی کړی چې حسین خانی پاکستان ولسمشر ته په یو وخت کې د خپل استعفا وړاندیز کړې حسین خانی په هغه شخړه اسلام آباد ته رابلل شوی کوم چې د فاینانشل ټایمز یو کالم رمخته کړی په دې کالم کې تور لګول شوی چې د پاکستان یو مشر ډیپلوماټ هڅه کوله د ولسمشر آصف علي زرداری هغه غیر رسمي لیک د امریکا دفاع وزیر ته ورسوي چې پکې د پوز د مخنیولو غوښتنه شوې و بلخ د پاکستان د بنو چارو وزارت ویلي دی چې دا قصه دروغ ده او د ځانه جوړ کړی شوی د پاکستان په قبایلی سیمه شمالي وزیرستان کې امریکایي ډرون برید کې لک تر لګه و مشکوک ورپکې وجل شوې دي د غبرید د شمالي وزیرستان د میرانشانه څنګه څو شپېته کیلومتره غربي لور ته د شوال تحصیل په بادام شاه سیمه کې ترسره شوې دي پرون مسپخیم د وخت د امریکایي ډرون الوتکو لخوا درې توغندي په شوال سیمه کې د اورپکو په یو پټنځي ودغل شو د پاکستان مطبوعاتو د وجل شوو اورپکو شمیره زیاته ښایي دا په روانه میاشت کې په شمالي او جنوبي وزیرستان کې څلورم برید دی د بلوچستان په سیوی کې د لیویز د وینا تر مخه یو پیک اپ ګاډي د ټریپیکي حادثې ښکار شوی چې په نتیجه کې درې کسان وژل شوي او څلور جوبل شوي دي لیویز وایي ګاډي د سیوی ضلع له یو کلي کټمنډۍ څخه د سیوی ښارګوډي پر خوا روان وو چې له ټریپیکي پیښې سره مخامخ شو په بلوچستان کې اکثره ټریپیکي پیښې رامنځته کیږي او وجه یې د سړکونو خراب وضع او د ډرایورانو لاپرواهي یادېږي په بلوچستان کې پروان کال کې د دې تازه پیښې په شمول شاوخوا 60 کسانو په ټریفیکي حادثو کې خپل ژوند له لاسه ورکړی دی د امریکا د دفاع وزیر لیان فنیټا خبرداری ورکړی چې په ایران حمله د نړۍ اقتصاد ته زیان رسولی شي نوموړي ویلي امریکا غواړي په ایران سفارتي فشار واچوي او بندیزونه پرې ولګوي فنیټا دا خبرې کینیډا ته د سفر کولو په وخت خبریالانو ته کړې دي نوموړی به هلته د امنیت په اړه غونډه کې ګډون کوي او د اسرائیل د دفاع وزیر یهود باراک سره به هم په دې اړه خبرې کوي چې په ایران باندې حمله سره یوازې د دوی نه بلکې د نړۍ اقتصاد هم اغیزمن کېدی شي بلخو د امریکا د بنو چارو وزارت ویاندو مارټونر ویلي هغوی به هڅه کوي چې روسیا د شام په اړه د نړیوال کمپاین ملاتړ وکړي
We're going to continue to build pressure against Syria.
موږ به د سوریه پر ضد د فشار راوړلو خپل هڅو ته دوام ورکو. موږ هیله کوو روسیا به د دغه پروسس برخه جوړ شي خو دا چې موږ یقینا چې د پرمختګ په حالت کې یو.
We're certainly moving forward.
د دې ناوړاندې لیان فنیټا ویلي وو چې د امریکا په بجټ کې د کمی لوجبه د دوی په پوځي صنعت هیڅ اغیز پرې نه وځي. بلخوا ډیپلوماټان وایي چې نړیوال طاقتور هیوادونو د ملګرو ملتونو د اټومي توانۍ لخوا د ایران په اړه د قرارداد په مسوده رضا شوي دي. د دې قرارداد موخه په ایران سفارتي فشار د تول دي چې دا رنګ دغه هیواد د خپل لنجمن اټومي پروګرام په اړه ژورې او مخ په زیاتېدونکي اندېښنې ختمې کړي. د رپورټونو له مخې په شام کې وسلوال یاغیانو د حکومتي ګوند باس په دفترونو بریدونه کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې روس خبرداری ورکړي شام د خانه جنگ په لور وړل شوی دی. د بشري حقوقو لپاره کارکونکي وایي چې د حکومت څخه ناراضه پوځیان د حکومتي ځوانانو په دفترونو باندې د درنو وسلو سره بریدونه کړي دي. په دې دفترونو کې د حکومت امنیتي ایجنټان دیره دي. دا بریدونه په داسې وخت مخته راغلي دي چې د حکومت څخه جدا شوي پوځیانو یوه ورځ وړاندې د دمشق ښار سره نږدې د هوایي پوځ د استخباراتو په دفتر برید کړی وو. د امریکې په نیویارک ښار کې د مالی ناهمواری پر ضد د شروع شوي احتجاج د دوه میاشتو پوره کېدو وروسته په دغه هیواد کې په زرګونو خلکو پرونۍ ورځ د احتجاجي ورځ په توګه منځلي. او اخیری خبر دا چې د خیبر پختونخوا حکومت د پښتو فلمونو او ډرامو هغه هنرمندان چې کمزوري او ناروغ دي د هغوی د مالی مرستې او د پښتنو اتلانو د ژوند په اړه د سټیج شوګانو د لړۍ پیلولو پریکړه کړې. مشال ډیو سره په خپلو خبرو کې د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو وزیر میر افتخار حسین ویلي هغوی به لومړی شو د پښتو فلمونو پیژندلې سری تاریخچه لپاره کوي.
مونږ تاریخ شالم داسې پیسې ورکولې شوې چې دا کمی پیسې زه په دې خرچ کوم، خو دا پیسې خو به هغه ته لږې ډېرې ملو شوې وې، خو هغه شعور چې کم دی هغه به په خلکو کې د راتلو دپاره بیا داسې موقع نه وه. او ستاسو په وساطت به زه اپیل کوم چې په 22 تاریخ په نشتر حال کې 2 بجې زه ټولو خلکو ته اپیل کوم چې په دې جذبه دې راشي چې د انسانیت د خدمت په بنیاد فنکاران دي رضاکارانه طور دي.
د خبر پختونخوا د اطلاعاتو وزیر ویلي هغوی د پښتنو اتلانو د ژوند په اړه هم د ډرامو جوړولو پریکړه کړې. دا تر دې مهاله د مشال خبرونه.
اوریدونکو خبرونه مو د مشال رادیو نه واوریدل چې اسرار علم مومند وړاندې کول. تاسو د مشال رادیو خبرونه د انټرنیټ د لاري www.mashalradio باندې کتلې اوریدلې او لوستلې شئ. کراچۍ کې د رینجرز سرتیرو لخوا د لټون عملیاتو پر مهال 14 شوی ده. شمالي وزیرستان کې د امریکا بی پایلټه جاسوسي الوتکې برید کې و مشکوک وسلوال وجري شوی دي. د افغانستان دودیز الوی جرګې په درې مورز باندې د هیواد د امنیت او د سولې پر راوستو مکانیزم غور وکړي. د جرګې ویاند صفیه صدیقي وای
د ټولې په موضوع باندې خبره کیږي. د ملت استازي دې باندې نظر ورکړي چې څنګه کولای شي یو داسې میکانیزم ورته وټاکي چې هغه د سولې د راتګ لپاره د ټینګښت لپاره یو خراب تایی.
د خیبر پختونخوا حکومت د پښتنو اتلانو په ژوند د سیر ډرامو جوړولو پریکړه کړې ده. د صوبې اطلاعاتو وزیر میا افتخار حسین د هنرمندانو لپاره د سټیج شوګانو په اړه وایي
زه ټولو خلکو ته اپیل کوم چې په دې جذبه دی راشي چې د انسانیت د خدمت په بنیاد فنکاران دي رضاکارانه طور دی راشي، که سرمایه‌دار او عام خلک دي سره د پیسو دی راشي.
په بلوچستان صوبه کې د پولیو یا د ګزړ نوي کې سونه رامخته شوی او چارواکو د ناروغي د مخنیوي لپاره د سخت ګامونو پورته کولو پریکړه کړې. په سویلي وزیرستان کې د ګزړ ناروغي کې اخته 13 کلن یو کس وای
ګزړ والین دوه سره پښې مې شلې په دوه ټنډو یې باندې زم بلنې ستنه یې مخ مجبور دی وښه طریقه مې پونه په کور کې ستنه د ما سره ست په بس وسام را باندې ردل اتلای نسم.
دا او نور رپورټونه هم لرو او ریدلې مهروي له مشال رادیو سره اوسئ. اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی د دې سات لومړی رپورت. په کراچۍ ښار کې د رینجر سرتیرو د ګلستان جوهر په سیمه کې د لټون عملیاتو پر وخت یو 14 شوې ده چې پکې یو کس وژل شوی دی. لکه شی به وړاندې مو د مشال ریډیو خبريال ظفر کریمی نه پوښتنه وکړه چې دا پیښه په کوم ځای کې او څنګه رامنځته شوه.
پیخه چې دا د کوم 14 رامنځته شوې دا د ګلستان جوهر په سیمه کې ده او دغلته کوم رینجر چې دی هغه د لټون عملیات کول او دلته کوم خلک چې دی د اوسېږي داسې کورونو علاقه ده نو په هغې کې په یو پلیټ کې دننه د 14 اواز د دغه خلک وایي چې اورېدل شوی دی. خو تر اوسه پولیس چې دی هغې په دې حقله باندې معلومات نه دي ورکړي چې آیا په دې کې څه مرګ جوړه رامنځته شوې ده یا نه رامنځته شوې. خو د رینجرو کم اعلی چارواکي چې دي هغه د غذای کې دي او دغلته د کم چارواکي چې دي هغه رسېدلي دي او پلټنې چې دي هغه چې هغه شروع دي او د دې نه دوا د کم چې د سیند صوبې د داخله چارو وزیر هغه وی چې اول ورځ چې د کراچۍ کې د سیویو د سمندر په غاړه کوم 14 شوې و نو دا غي په لړ کې پولیس او نور امنیتي چارواکي چې دي رینجر د دې ښار په بیلابیلو برخو کې چاپی وي او دا مليت چې روانو دا هم بیګا شپې د ګلستان جوهر په سیمه کې روانو چې دا غي نور سوده غي 14 आवाज هم بدل شوې ده.
ظفر کریمیو د کراچۍ د 14 د حالې راکول او زو قبایلی سیمه شمالي وزیرستان ته په قبایلی سیمه شمالي وزیرستان کې د ډرون جازونو په میزایلی بریټ کې و مشکوک وسلوال وژل شوې دي. د غبریټ تیر ماخام د طالب جنگیالو په ارستوګن په استوګنځای تر سره شوې دي. نور تفصيل د سیمینه د مشال لډیو خبريال عمر دراز وزیر راکوي.
قبائلی سیما شمالی وزیرستان ایجنسی کے 13 ورځ د امریکایی ڈرون په میزایلی بریت کې وو وسلوال طالبان وژلی شوی دي. چې د تحصیل شوال بادامشا سیمه کې د وسلوالو طالبانو پر یو سوګنځای باندې شوی دي. د سیمې پولیټیکل انتظامیه چارواکو په وینا بریت 13 مازیګر د پیښور په وخت 10 منټه کم شپک بجې د سرخار میرانشانا 15 کیلومتره لویدیز تحصیل شوال غرایز سیمه بادامشا کې د ځایی وسلوال نورزالی په کور باندې وشو چې بے پایلوټ تکو ور باندې پر لپسې درې میزایل و داغل. د سیمې استخباراتي ادارې چارواکي وایي چې په نخښه شوی د ځایی وسلوال ډلې حافظ ګلبادر ملاتړي وسلوال دي چې د سیمې ځایی وسلوال طالبان دي. د سیمې ځایی خلکو تر مخه د بریټ په وخت تر درې پورې ډرون جازونو په هوا کې پروازونه کول. په روانه میاشت کې د بې پایلوټ الوتکو لخوا په شمالي او سویلي وزیرستان کې ټول 15 بریدونه ترسره شوي دي چې پکې د 150 نه زیات وسلوالو طالبانو ژوند دلاسا ورکړې. دوه ورځې وړاندې د سویلي وزیرستان بوبړ سیمه کې د وسلوالو په مرکزونو باندې دوه بیلابیل بریدونو کې د یو عرب وسلوال په ګډون ټول 19 مشکوک وسلوال وژل شوي وو. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال ریډیو ده.
د افغانستان دودیز لوی جرګې نن دریم ورځ ده. نننې ورځ به د لوی جرګې غړي د هیواد د امنیت او د سولې پر راوستو مکانیزم غور وکړي. نور تفصیل زموږ همکار خان محمد سیند راکوي.
د دودیز لوی جرګې کاري کمیټې به د جمعې په ورځ په هیواد کې د سولې د راوستلو پر میکانیزم بحثونه وکړي. د جرګې ویاندې صفیه صدیقی د پنځشنبه په ورځ خبریالانو ته وویل چې جرګه به د جمعې په ورځ په هغو لارو چارو بحثونه وکړي چې هیواد ته سول او ثبات راوستلی شي.
د سولې په موضوع باندې چې خبره کېږي، د ملت استازي دې باندې نظر ورکړي چې څنګه کولی شي یو داسې میکانیزم ورته وټاکي چې هغه د سولې د راتګ دپاره، د ټینګښت دپاره یو ښه رابطه وي. څنګه کولی شي چې باندې خبرې وکړي، څنګه کولی شي چې هغه د حل لارې ورته پیدا کړي.
د جرګې غړي به په دې ورځ په دې هم بحث وکړي چې څنګه لارې چارې غوره کړي چې له ګاونډیو هیوادونو سره هم اړیکې ښه شي. له امریکا سره د ستراتیژیکو همکاریو او له مخالفینو سره د سولې په مقصد دودیز لویه جرګه د چهارشنبه په ورځ په کابل کې پرانستل شوه. د جرګې په دوهمه ورځ له امریکا سره د ستراتیژیکو همکاریو د پیمان مسوده د جرګې ګډونوالو ته وسپارل شوه. پر مسویدې له بحثونو وروسته د جرګې یو شمېر غړي دې نتیجې ته ورسېدل چې که امریکا د افغانستان شرطونه ومني، د تړون لاسلیک کېدل به ورسره د افغانانو په ګټه وي. غلام دستگیر صوفی زاده وویل
کشور ما نیاز داره به پیمان استراتژی، اما ملت و مردم ما هم
دوبل زمون هواد دی استراتژیک تړون ته ضرورت لري، خو ملت او خلق مو هم یو لړ شرطونه لري او امریکا باید دا شرطونه ومني. تر اوسه معلومه نه ده چې د دودیز لوی جرګې په سلو کې څو غړي له امریکا سره د اوږدمهاله ستراتیژیکو اړیکو د ټینګېدو پلوي او څو مخالف دي. جمهور رئیس کرزی د دودیز لوی جرګې د پرانستلو پر مهال وویل چې که د امریکا له لورې د افغانستان نظریات ومنل شي، حاضر دی چې ستراتیژیک سند ورسره لاسلیک کړي. د افغان چارواکو د معلوماتو له مخې د دواړو هیوادونو ترمنځ د ستراتیژیک سند په لاسلیک کولو کې د اختلاف عمده ټکي د کورونو تالاشي، د افغانستان د زندانونو کنټرول او د امریکایي ځواکونو لخوا د شپې عملیات ښودل شوي دي. خان محمد سین.
اوریدونکو نیویارک ټایمز ورسپانې د ملګرو ملتونو د تعلیم، ساينس او کلتور څانګې یعنی یونسکو باندې د امریکایي مالی مرستو د بندولو په حق یو مقاله خبره کړې چې پکې لیکل شوی چې د دې لقبله به په افغانستان او عراق کې د امریکا اوږدمهاله ګټې د خطر سره مخامخ شي. زموږ همکار منور شاه دا مقاله لوستلې او مهم ټکي دروروي.
د نیویارک ټایمز په دې مقاله کې راغلي د امریکا لخوا د ملګرو ملتونو د تعلیم، ساينس او کلتور څانګې یعنی یونسکو ته د مالی مرستو بندولو له وجې به عراق او افغانستان کې روان یو شمیر پرمختیایي منصوبې ودرېږي چې دغه هیوادونو کې به د امریکا اوږدمهاله ګټو ته زیان ورسوي. د یونسکو یو شمیر چارواکو ویلي دا ګام خپل ځان ته د ماتې ورکولو په شان دی او دوی به هڅه کوي چې په امریکایي کانګرس کې د دې مرستو بحالولو لپاره هلې ځلې وکړي. ورسپانه لیکي 13 میاشت امریکا د یونسکو مالی مرستې د خپل هغه قانون تر مخه بند کړې چې پکې ویل شوی د ملګرو ملتونو کومې ادارې هم چې فلسطین ته بشپړ غړیتوب ورکړو امریکا به د هغې مرستې بندوي. ورسپانه وړاندې لیکي د دې فیصلې له وجې په یونسکو سمدستي اثر وغورځېد ځکه چې د یادې ادارې لپاره 2% مالی مرسته امریکا ورکوي. بل دا چې امریکا خپل مرسته د هر کال په اخرو کې ورکوي نو د دې مطلب دا دی چې د 2011 کال مرسته چې 80 میلیونه ډالر جوړیږي به هم ودرول شي. ورسپانه په افغانستان کې د یونسکو د منصوبو په اړه لیکي چې دوی دلته د تعلیم، لیک لوست او د پولیس تعلیمي تربیت لپاره کار کوي خو په دې بعد امریکایي مرستو د بندېدو ډیر اثر ځکه ونه غورځيږي چې دې لپاره مالی مرستې د جاپان او نورو هیوادونو لخوا کیږي. ورسپانه په عراق کې د یونسکو پخوانی مشر جورج پاپا جینیس د خپلې لیکي دا اداره په عراق کې د سکلو او د کروندې لپاره د اوبو په مهمو منصوبو کار کوي چې د امریکا د دې ورستۍ فیصلې له وجې په ټپه ودرېدلې. نوموړی زیاتوي دا منصوبې د عراق د بیا ودانۍ لپاره ډېرې مهمې وي او امریکا غواړي چې عراق بیا ودان کړي شي نو بیا څنګه یو امریکایي قانون د خپل هیواد ګټو ته زیان رسولی شي. دا راز د یو بل پروګرام تر لاندې امریکا په عراق کې د عدلیې او میډیا لپاره هم د 1 میلیون ډالرو په خرچا یو تربیتي منصوبه شروع کړې چې ورته لا پیسې نه دي ورکړې شوي. ورسپانه لیکي یونسکو په افریقا کې د قحطځپلو سره د مرستو یو شمیر منصوبې چلوي چې اوس ودرېدلې. بلخوا د یونسکو مرکزي مشره ایرینا بوکووا هڅه کوي چې یو شمیر پرمختیایي پروګرامونه بند کړي او خپلو انتظامی خرچو کې هم کمی راولي چې دا راز د راتلونکو کلونو لپاره بچت وکړي شي. د دې ترڅنګ نوموړې تمه څرګنده کړې چې امریکا به خپلو ګټو ته په کتو سره دغه فیصله بدله کړي خو امریکایي چارواکي وایي دا خبره لږ امکان لري او کېدی شي چې کانګرس د دې فیصلې په بحال ساتلو ډیر زور واچوي.
د مشال ریډیو خبرونه پر دې ځای پای ته رسیدلې.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
اشنا ولی خپناستی
یار؟ نن په کار کې هم د مشال ریډیو خبرونه را نه تیر شو.
نو دې کې د خپکې دوسه خبره ده اوسې واوره کنه؟
عجیبه خبره کوي سړیا، اوسې څنګه واورم؟ د خبرونه ما خو تیر شو کنه.
و ساده سړیا، انټرنیټ خو لري کنه؟
بالکل.
ښه، چې انټرنیټ لري نو ولیکه www.mashalradio.com. دا د مشال رادیو د ویب پاڼې پته ده. دلته نه یوازې نننې یا پرونی خبرونه اوریدلی شي بلکې د کله نه چې مشال رادیو شروع شوې ده له هغې ورځې نه تر نن ورځې د هرې ورځې خبرونې چې وغواړي نو اوریدلی شي.
ته رښتیا وایې؟
او د مشال رادیو په ویب پاڼه کې کولای شي نور تبصرې هم واوري، ښکلي ښکلي تصویرونه او ویډیوګانې هم وګوري.
ښه، نو همدا اوس ځم چې د انټرنیټ له لارې د مشال رادیو خبرونه واورم.
هو ورشه.
اوریدونکو په بلوچستان کې د پولیو یا د غزند نوي کیسونه را مخیت کې دو رستو چارواکو د سخت ګامونو اخستلو او د وزې د جاج اخستو اعلان کړي. د بلوچستان د صحت محکمې سکرتر په وینا تر دې د ماسلويخ د پولیو کیسونه سرګند شوي چې صوبې د پولیو په ډګر کې تر ټولو اغیزمنه شوي صوبا ګرځولي. نیاز مساخیل په دې اړه رپورت لري.
د بلوچستان د سیحت محکمې سیکرټر اسمت الله کاکړ و مشال ته وویل له تیر یو کال څخه روان د پولیو کیسونو بلوچستان د پاکستان تر ټولو اغیزمنه شوې پولیو صوبا ګرځولې. د زیاته کړه
چته کې زه نو څه ماشال وسم چې د فارست ودی د خورنه خزا کنټرول نشنه تازه کې زوس یو وسو د مسربار بغه تقریبا دیور کیش تقریبا په پروش کال د دغو بای سو پروش کال دا اوس پرلو کال کې په سرویس سره یان څه کینو د دوه کال کې د شپه کې سره نو دا خاص کر کې په پښین کله عبد الله او په کوټه کې دي زوات کوم شال دی وایرس ډیر زیات سوې دي نه
سیکریټری صحت اسمت الله کاکړ وویل د بیلابلو وجوهات لوځي د پولیو مرض په بلوچستان کې مخ په زیاتېدو دی چې اوس یې مخنیوي ډیر ضروری دی هلتا پچمن کی چې د پولیو یو له زیاتو اغیزمنو سیمو څخه ده د پولیو کمپین چلوونکی عبدالوهاب اتلوای خلک لا هم د پولیو د واکسین لګټو سره آشنا نه دي عبدالوهاب اتل د ستونزې د حل په لړ کې وایي
عوام ځای خلګو مطلب او فدی فی علما صاحبان سیاستدانان مخیر خلګا په خپل په صحیح معنی د چسپینه د کوي خي خپل شی نه وولي د دې روکتام د دې مخنیوي په صورت باندې نه کیږي او خاص کر په دې کې به مطلب ځلین انتظامیا دا ام رول ادا کولی شي چې دا داخل ګینویټ کې بری بي کې مطلب شی نه مطلب مسلسل رابطه ور سره د هر پولیو مهم د مخه
د راپورو لمخه په بلوچستان کې د پولیو د زیات کیسونو رمخته کېدو په لړ کې د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی سخت نوټیس اخیستی او د صورتحال د جاج اخیستلو حکم یې ورکړی. نیاز مساخیل، مشال رادیو، کوټه.
اوریدونکو دا خو تاسې واورېدئ چې په بلوچستان کې د پولیو یا د ګزړ ناروغۍ څه حالات دي. اوزو سویلي وزیرستان ته چې د پولیو یا د ګزړ ناروغۍ له امله د اتلس کلن رحمت الله سلمان خیر دواړه خپونه معذوره دي. دی د حکومت نه د مرستو غوښتنه کوي. په سیمه کې د مشال ریډیو خبریال سیلاب مسعود دوی سره خبرې کړي او دا رپورټ یې برابر کړي.
اتلس کلن رحمت الله سلیمان خیل د سولی وزیرستان وانه د ژا غونډای او سدون کای یو داسه ځوان دای چې کوم د غزن رنج په دواړو شو شل کړای دی. دای د وانه نه د دم په غرض ډیر اسماعیل خان ته راغلای و. دم خو یې خود نه وک چې وانه ته د واپس تک ریا هم ور سره پات نه شو. رحمت الله سلیمان خیل خپل غریبی مزوري په دارنګ جوړوي.
غزن والے دو سر په شیمه شل په دوه ټنډو باندې سم چاره ته ویل وس په د اسماعیل خان کې یو گوزان دم لا دم کې ویډیو نه اتر غلی و بیا یخت سی وره لا ما عمر سو دم خو نه وک وستا ستو چې وستې کریټر کار سره نشته چې زو واپس لور شم بیا چرته ویل سی مشال و د کبایل رادیو ده یغه تل ارشه تا پر یاد ورسته مجبور یم د خبرګو په باندې گوزان والے پټنډي باندې روان یم ورونه مې کنکلی دی مور خپل مړ دی وشتری کزن سم لرله لنستین یم مخ مجبور یم دی وشتری کم په نه په کور کې ستنه د ما سره ست خو بس وسامره باندې دلت لای نه سم په ملان دړي چې لور سم ته بس تر وسمه تیرس
د پاکستان حکمرانانو خصوصا د پوز د مشر اشفاق پرویز کیانی نه غشتنه کوي.
پخپل ز غریب یم معذوره یم ورونه تم ز پخپل طریقه سی خو ورونه مکن کلی د نه د مزدوری د نه د وشید چې زم مخاری نه ورته کوم لاس غنه وکم پیسې نه کم پیدا ورونه خو مکن کلی نه مړی خپاتن پخپل کوچای پخپل په پخور کیم تمر څوک نه سلا چای را پخ کلا مر جامع پرمیز پخپل باندې لګی ز پاکستانی حکمرانان ته پوزي جنرال ته خاص سوال کوم چې د ما سره چې کومک ته وستي وشتری کم نس زکه داس خاطر ته کوم چې ماروي دلی سي پوزيان داسې مازور خلکو سره کومه کوي زه په مازورانو کشمیر يم مشال راډيو په وسطه دا پریاد ورسوم چې پوزي جرنل د ماین دادوکي
په وانه کې چې د مازورانو رنزورانو د ملاتړ یو غیر دولتي تنظیم چلاون کی کمر عباس سره رابطه وکړه هغه ویل چې په ټول سلی وزیرستان او بیا په وانه کې داسې دولتي یا غیر دولتي اداره نشته چې کومه په مالی امداد مازوران د روزګار جوګا کی
پوړن کې چې کوم مزور او لنجرون خلک ته اول خو میجه دې سره دل تفریح امداد کوي چې ویني ضرورت وي یا دوی ضرورت وي می سره دره فند نشته چې می نقدي امداد وکي بیا می جو د هسپتال پر د رهنمایي کی او مختلف علاقې نه د خلک رسي چې لا علاج دي مزوري دي او پوړن کې د هر دولتي یا دولتي اداره نشته دا چې د مزور خلک چې کوم بیمارون دي یعنی غریب دي چې دغه داسې مالی امداد ورته کوچ دې خپل
کار مختر اونشی
رحمت الله سلیمان خیل ویایی چې کا حکومتي چارواکي دای په امداد ولمانځي بیا با دای ځان د پاره خپل سر روزګار پیدا کی. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ صفه 621،
په لنډو صفو یا شارټ ویوز 2113، 14500 او 15500 کلو هرتز،
او د انټرنیټ لاره په www.mashalradio.com کې پاکي صافي اوریدای شي.
اوریدونکو، د خیبر پختونخوا حکومت د بیمار د ناروغ هنرمندانو د علاج لپاره د امداد برابرولو په ترس کې د سټیج شوګانو لړۍ پیلوي، او د خیبر پختونخوا حکومت د پښتنو اتلانو پر ژوند د سټیج ډرامو جوړولو فیصله هم کړې ده. په دې لړ کې لومړی سټیج شوبه د تاریخ شاه لپاره کولی شي، او لومړی سټیج ډرامه به مشهور شاعر رحمان بابا په ژوند جوړوي. نور تفصیل د پیښور نه د مشال ریډیو خبریال غلام غوس پر رپورټ کې اورو.
پیژندلې پښتون اداکار طارق شاه دا وخت د تور زیړی د بیماری ښکار دی، او سختو مالی مرستو ته اړتیا لري، او د هغه د علاج لپاره د صوبایي حکومت د کلتور څانګې په 28 نومبر د مالی فنګي برابرولو لپاره د یو سټیټ شو بندوبست کړی دی. میا افتخار حسین په دې اړه مشال ریډیو ته وویل:
مونږ طارق شاه لوم داسې پیسې ورکولې شوې چې دا کمی پیسې زه په دې خرچ کوم، خو د پیسې خو هغه ته لګې ډېرې ملو شوې، خو هغه شعور چې کم دی هغه به په خلکو کې درتلو لپاره بیا داسې موقع نه و. او ستاسو په وساطت بزار پیل کوم چې په 28 تاریخ په نشتر حال کې 2 بجې زه ټول خلکو ته اپیل کوم چې د پدې جذبه دی راشي چې د انسانیت د خدمت په بنیاد کفنکاران دي رضاکارانه تور دی راشي، که سرمایدار او عام خلک دي سره د پیسو دی راشي.
مشال ریډیو سره په خبرو اترو کې مې افتخار حسین زیاته کړه چې په پښتنو اتلانو د خیبر پښتونخوا حکومت د سټیج ډرامو د جوړولو فیصله هم کړې ده.
زمون نور اتلان پیر روخان چې کوم دی چې زمون پښتنو ته پیر تاریکی وي، خوشحال خان بابا چې هغه ډېر لوی جدوجہد کړی، باچا خان چې لوی جدوجہد کړی دی، غنی خان چې کوم دی. زمونږ ډېر مطلب داسې خلک دی چې دا د کشرانو ته معلوم نه دي چې هغه مونږ د خلکو ته رامخامخ کړو. د هغې دپاره چې کوم دی نو مونږ تیاری کړی. رحمان بابا به ډېر زر چې کوم دی زه به سټیج ډراما هغه پیش کوم، او ټول تیاری مکمل شوی دی. د هغې دپاره کاسټ ډایرکټر پیسې سټیج دا ټول مطلب دی چې مونږ لیکل دام کړی دی.
د مشال ریډیو سره په خبرو اترو کې د پښتو اتل سندرغاړي خیال محمد مشال ریډیو ته وویل چې دوی په سختو حالاتو کې هم خپل پن او هنر جاری ساتلی دی، او لسله پکار ده چې د هنرمندانو د پن نه د مزې اغیستلو سره سره د هنرمندانو سره هم مینه وکړي.
په هر حالات کې مطلب حالات ښه ګڼلې، او موږ په هر حالات کې بغاړه ور کړې ده، او بس چې کله د خدمت مقرزي نو بغیر لالچ به کوم او کړې و یار د کوڅې تیر کا خوندېوال او رنگ هیر کا خدا سے نه ده پکار، او دا په خپل شي په چا کې یو محبت او مینوي. نو فنکار به د فن په نظر هم خګوري، او باقی د انسانیت په هغه لاره به هم ورته ګوري چې دا یو انسان دی، او زه دا خدمت کوي نو دا هم اسینه کیږي.
دا چې په سیمه کې د ترګرۍ د وجې پښتانه هنرمندان سرنګ اغیزمن شوي دي، په دې لړ کې پښتون اداکار او د خیبر پښتونخوا د آرټست ایکویټي چیرمین فخرالدین دورانی مشال ریډیو ته وویل:
شتګردې په وجه باندې خو ډېر آرټستان غریبانان لاړل، سه نیولي وو، هغه سره داسې هغه کړی دی چې بس هغه غریبانانو بالکل توبه ویستې ده. او جانان زمونږ آرټسټ چې کوم دی هغه غریب ملیشیا ته تللی دی، والته ټکسي چلی. دغسې نور دا سندرغاړي یا دا زمونږ آرټسټان چې کوم دي هغې د وجې نه، دهشتګردۍ د وجې نه هغوی دا ملک پرېښو. ډېر زیات دا شوګره دا شینو لالا چې کوم دی دا هغه دته به ټلیفون نه هغوی کول چې کروته پروګرام دی کو نو موږ پرېدو دی نه دا واغانو. دا غریب شپه ورځ په کوټه ناستو یری د لاسه بار نه راوتو، داسې پروګرامونه یې نه کول. دغسې زمونږ ډېر آرټسټان دماغي طور باندې سکلاج ارشد چې کوم دی اوس د دې ډایرکټر دی، لیکن هغه سکلاجیکلی دومره افیکټ شوی چې د هغه صحت دومره خراب شوی دی.
ولی پښتني اداکاري مینا شمس مشال ریډیو ته وویل چې اوس د پنکارانو لپاره حالات ښه شوي دي.
مخکې خو خیر کار کول د ټولو پښتنو آرټسان
افغانستان لپاره ډیر زیات ګرانو او اسپیشلی زه به دویم چې نن سبا زموږ کم حکومت ته یا زموږ کم مشران زموږ لپاره هلې ځلې کوي لګیا دي، نو داغه پوجا باندې اسپیشلی زموږ نوې کول ته ډیر اسانیانی دي په دې فن کې، او هر یو کس ماشاءالله ډیر ښه باندې په خپل ځینو باندې او ټیلنټ ته را روان دي، او زموږ داسې مشران چې موږ سپورټ کوي نو ان شاء الله موږ ډیر مخکې ځو.
غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
اقتصاد د نړۍ د هیوادونو ټولنو او وګړو برخلیک ټاکي. د مشال خپرونه اقتصادي نړۍ د جمعې او خالی په ورځ واوري.
اوریدونکو، په پیښور کې د غرمې 12:30 بجې شوې دي. اسرار علم مومن سټوډیو ته رارسېدلې دي. د غوې نبا د دې سات د خبرونو لنډیز واورو.
د پاکستان په کراچی ښار کې د رینجرز واک لخوا د ورانکارو پر ضد د لټون عملیاتو پر مهال یو مشکوک ترګر ځان په چاونکو توکو سره الوزولې دی. په امریکا کې د پاکستان سفیر حسین اکانی د خپلې دندې څخه د استعفا ورکولو وړاندیز ورکړې. د پاکستان په قبایلي سیمه شمالي وزیرستان کې امریکایي ډرون برید کې لږ تر لږه 9 مشکوک ورپکې وژل شوي دي. په پام کې دا چې په افغانستان کې روانې د دودیزي لوی جرګې په غونډه کې بانن په دغه هیواد کې د سولې د ټینګولو په اړه خبرې وشي. او د امریکا د دفاع وزیر لیان پنیټا خبرداري ورکړې چې په ایران حمله د نړۍ اقتصاد ته زیان رسولی شي. نوموړي ویلي امریکا غواړي په ایران سفارتي فشار واچوي او بندیزونه پرې ولګوي.
اسرار علم مومندو چې د خبرونو لنډیزې وړاندې کول اوریدونکو اوس وخت را رسېدلې دي. د پاکستان کورونا ورسپانو ته د کتنی په اسلام آباد کې زموږ همکار سراج زهیر د ورسپانو ته کتنه کړې او دا رپورټ یې برابر کړې.
ایکسپریس او مشرق ورسپان خپل اداریو کې لیکلي چې وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی ویلي دي چې د دوی د پارټۍ دننه اختلافات کېدای شي، ولې موږ د یو خاندان پرنګ یو او د ذوالفقار مرزا سره زموږ هیڅ مسله نشته، او کچري جمهوریت ته سغتره راپیښه شو نو په هر صورت کې به د جمهوریت د بچ کېدو لپاره په هر جوړ تیار یو. ادارې لیکي چې د وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی د بیان تلک په غور وکړي شي نو ملک کې یو نوی سیاسي انتشار مخې ته راغلی دی. یو خوا حسین حقانی لخوا د صدر آصف علي داری خد دا منصور اجاز پلاس مایک مولن تر سوال لړکی نوې نوې خبرې مخې ته راغلې دي. نو بلخوا شاه محمود قریشی چې د پارټۍ نه خفه شوی دی خپل حلې ځلې توندې کړې دي، او د دین سربېره د ذوالفقار مرزا لخوا لندن کې د الطاف حسین خلاف اقدامات کول او بیا د متحده قومي موومنت د صدر آصف علي زرداری سره ملاقات د ټولو شخړو حکومت د یو شمیر ستونزو سره مخ کړي دي. ادارې لیکي چې دغه رنگ عمران خان هم د بدلون خبرې کوي. نو په داسې صورت حال کې د پاکستان پیپلس پارټۍ او پنجاب د مسلم لیگ نون لپاره حکمرانی ګرانه شوې ده. ادارې لیک چې دا وخت ملک د بدلون خبرې کیږي، خو له ملک کې بدلون راوستل د مسلې حل نه دی. کچېره دا بدلون د اولسي مفادو کې وي نو بیا خو ټیک ده، غنی د اولس سره دی رابطه وکړي شي، ځکه چې هر ځل د اولس د بدلون خبرې شوې دي خو بیا رسو د دې اولس د تپو څوک هم نه وي. جنگ ورسپانه ادارې کې لیک چې د شورو پورس د کراچي په سی ویو علاقې کې په گاډي کې سوروت راغرو هغه وخت ځان په 14 والو زولو کله چې پولیس والو دوی د لټنې لپاره ودرې. ادارې لیکي چې دا وخت کراچی کې د حضرت عبدالله شاه غازی اورس روان دي. خدای مکړه کدا تر هغه چرته هل تر رسیدلې وي نو د دې نتیجه به سوا. اج ورسپانې خپل ادارې د بجلی په زیاتیدونکو نرخونو لیکلې ده، او وایي چې سپریم کورټ کې د کیس د اوریدنې باوجود حکومت د بجلی په نرخ کې د 30% زیاتوالي پریکړه کړې ده. ادارې وایي چې د غبن او غلا غلطو د ښکار ثبوتونو باوجود حکومت د دې منلو نه انکاری دي، او په ځای د دې چې د دغه کرایې د بجلی ګرو نه خپل په اربونو پیسې واپس واخلی د نړیوالو ادارو نه قرضونه کوي. ادارې وایي چې دې لړکی د حکومت سره سره د مخالف ډلې کردار هم ډیر خنه دي، او دوی صرف د خلی احتجاجونه او ایوان کې چغې سوري وباسي خو په عملی توګه هیڅ نه دي کړی. ادارې اخیره کې وایي چې باید مخالف ډلې د حکومت خلاف د خپل ذاتی مسلو په ځای پالیسی مسلو احتجاج وکړي، او داسې احتجاج چې حکومت د غلطو فیصلو نه واړوي، او که داسې نه وي نو تر څو به ولس د ګرانۍ په اور کې سوزي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوریدونکو نیویارک ټایمز او رسپانی په افغانستان کې پر دودی زیلوی جرګی او نړیوالو څخه په دې جرګه کې د افغان ولسمشر حامد کرزی پر غوښتنو تبصره کړي. ګارډین رسپانی بیا د ایران او اسرائیلو ترمنځ د پټي احتمالي جګړې پر غور کېدو لیکنه کړي چې غټي کې حسیب شهید وړاندې کوي.
نیویارک ټایمز رسپانه لیکي افغان ولسمشر حامد کرزی د لومړي ځل لپاره په افغانستان کې د امریکا د اوږدمهاله پوزیشن په اړه خپل دریځ ښکاره کړ. د چهارشنبه په ورځ د ده په وینا کې داسې ښکاري چې هم گاونډي وو ایران او پاکستان ته خبرداري وو او هم یې هڅه وکړه چې د کورنیو کړیو شکونو ته ځواب ووایي. ورسپانه لیکي چې ولسمشر حامد کرزی د بهرنیو ځواکونو لخوا د کورونو د تالاشۍ، د شپې د پلټنو، د دوی لخوا د جوړ شویو جیلونو د بندیدو غوښتنه وکړه او دا هغه څه دي چې د امریکا ټول سیاستونه یا پالیسي یې له طالبانو سره د جګړې لپاره کامیاب بولي. نیویارک ټایمز د امریکا سفارت د چارواکو لخوا ویلي دي چې د ولسمشر حامد کرزی په دې خبرو به تر هغه حکومت تبصره نه کوي چې دغه لویه جرګه خلاصه نشي. امریکا چارواکو ټینګار کړی دی چې دوی تل د افغانستان د خپلواکۍ ملاتړ کړي او په دې هم ډیر کار کوي چې د افغانانو کاري وړتیا لوړ کړي څو خپل پوځي عملیات په خپل وکړي. ورسپانه زیاتوي په افغانستان کې په دې دودیزې لوی جرګې باندې د ولسمشر کرزی مخالفان او مدني ټولنې نیوکه کوي، خو ځینې مخالفان یې لکه د بلخ والی عطا محمد نور او د ولسی جرګې مشر عبدالرؤف ابراهیمی چې دواړه د شمالي ټلوالي غړي دي په دې جرګه کې ګډون هم کړی دی. ګارډین رسپانه بیا د تیرې خالی په ورځ تهران سره نږدې د ایران په اټومي بټۍ د شوې چاودنې په اړه لیکنه کړې چې پکې د دې هېواد وتلي انقلابي ساتونکي ولس سرتیري هم ووژل شول. په وژل شویو کسانو کې د دې هېواد مشر قومندان میجر جنرال حسن تهراني مخاطم هم شامل وو چې د دې رژیم د میزایلو د پروګرام یو مهم کس په توګه یادېده. ګارډین لیکي له پیښې وروسته سمدستي د ایران حکومت وویل دا د موادو د لیکت په وخت یو تصادفي چاودنه شوې وه، خو ناڅرګندو سرچینو چې له ایران او اسرائیلو سره نږدې اړیکې لري خبري رسنیو ته ویلي چې په پیښه کې د اسرائیلو پر استخباراتي ادارې موساد باندې د لاس لرلو تور دی. په دې وروستیو کلونو کې ایران اټومي پروګرام یو ډراماتیک پشاتک تجربه کړ. د دوی ساينس پوهان ووژل شول او په کمپیوټرونو یې وایروسي بریدونو نه داسې باور کیږي چې دا د یورانیمو د غني کېدو د مخنیوي لپاره طرحه شوې وي. ګارډین لیکي ډیر کارپوهان په دې باور دي چې اسرائیل او اتحادیانو یې دا وخت د ګران پوځي برید پر ځای چې لاسرسی به یې هم ورته ستونزمن وي له ایران سره پټه جګړه غوره ګڼلې ده.
اوریدونکو حسیب شهید وا چې د نړیوال ورځپاڼو ته کتنه کړې وه، تاسو ته رپورت برابر کړی وو او تاسو پام راګرځو یو نړیوال موضوع ته. رستو د لاهغې چې عرب لیگ یا سوریا ته د عربي هیوادونو لخوا د وړاندې کړل شوي روغې جوړې د پلان د عملي کولو لپاره د درې ورځو مهلت ورکړو، روسیې په یاد هیواد کې د کورنۍ جګړو له پیلېدو څخه پاندېښنو ښودلو، د ولسمشر اسد او د رژیم د مخالفانو ترمنځ د خبرو اترو د پیلولو په خبره ټینګار کړی دی. د سوریا د حالاتو په اړه نور تفصیل اورو د مشال ریډیو خبریال هارون باچا په دې رپورت کې.
د سوریا د هوایي ځواک د استخباراتو په ودانۍ د تیرې شروع د ورځې له حمله وروسته چې ول شوي شاوخوا شلو تنو ته پکې مرګ ژوبله اوختي، روسیا چې د سوریا له سو اخرنیو پاتې ملګرو هیوادونو څخه یو یادیږي په یاد هیواد کې د کورنیو جګړو د پیلېدو له امله اندېښنه څرګنده کړې ده. راپورونه وایي دغه حمله د سوریا له پوست څخه بیلو شویو سرتیرو چې د سوریا د آزاد پوست په نوم د یوې جنګي ډلې په ترڅ کې فعالیتونه پر مخ وړي ترسره کړې ده. رویټرز ایجنسی د حکومت مخالفه سوریایي قومي شورا د یوې مشر غړې کاترین الټالی لخلیلی کی چې وایي له بده مرغه د سوریا له خلکو سره بل کوم انتخاب پاتې نه دی، دوی مجبور کړل شوي دي چې په جنگي مبارزې ګوتې پورې کړي. نوموړي زیاته کړې په ګرد سوریا کې هر ورځ د دې هیواد د امنیتي او استخباراتي ارګانونو لخوا د شکنجه شویو مظاهرچیانو مړي موندل کیږي. د سوریا چارواکي بیا د خپلو 1100 پوځي سرتیرو او پولیسو د وژنو په یادولو په هیواد کې دروان تشدد مسولیت په وسلوالو ډلو غورځوي چې وایي بهرني طاقتونه یې په شا ولاړ دي. رویټرز ایجنسی د روسیې د خارجه وزیر سرګی لیبروف په حواله لیکي چې نوموړي د عرب لیگ د چتر د لاندې د بشر الاسد د حکومت او د مخالفینو ترمنځ د خبرو اترو د لړۍ د پیلولو غوښتنه کړې ده. حال دا چې د عربي هیوادونو د غټولنې د سوریا غړیتوب معطل کړی او ترنې غوښتي تر څو زر تر زره د ولسي وګړو د زورولو لړۍ ودروي او کنه نو له بندیزونو سره به مخ کی. اخوا بیا د امریکا د خارجه وزارت ویاند مارک ټونر د زیارت په ورځ په واشنگټن کې یو مطبوعاتي غونډې ته په وینا کې د روسیې د دې دریس چوایي په سوریا کورنۍ جګړې پیل شوې په ردولو هیلو خوده چې روسیا به د سوریایي رژیم د ظلم او زیاتی د غندنې په مخه پیل شوي له نړیوال کمپاین سره ملګری شي. موږ به د سوریا پر ضد د فشار راوړلو خپلو هڅو ته دوام ورکو. موږ هیله کوو روسیا به د دغه پروسس برخه جوړه شي، خو دا چې موږ یقینا چې د پرمختګ په حالت کې یو. بلې خواته د ترکیې وزیر اعظم طیب اردوغان تیره ورځ په استنبول کې د توانایي او اقتصادي چارو یو فورم ته په وینا کې د سوریا خراب امنیتي وضعیت د سیمې او هم د نړۍ د ثبات لپاره د یو خطر په توګه یاد کړ. زموږ هغه هڅې چې د ناکرارۍ او د کمولو په موخه مو پیل کړې وې په پام کې ونه نیول شوې. موږ د سوریا اسودګي او سوله د ترکیې له هغې سره یو برابر حسابو، ځکه نو موږ به په سوریا کې د سمدستي امن او ثبات د ټینګښت لپاره زیات کار وکړو. فرانسې بیا په ورته وخت کې د سوریا د اپوزیشن له ډلو سره خپل ملاتړ ښودلی، خو وایي چې په دغه هیواد د کوم بهرني پوځي یرغل حمایت به ونه کړي. د فرانسې خارجه وزیر ایلن ژوپی د دې هیواد بی ایف ایم ریډیو سره په مرکه کې وویل، موږ د سوریا د قومي شورا له غړو سره تماسونه ټینګ کړي او غواړو چې په تنظیمي چارو کې ورسره مرستې وکړو. باید وویل شي فرانسه په لویدیځو هیوادونو کې تر ټولو لومړنی هیواد و چې 13 مارچ میاشتې د لیبیا یاغیان په رسمیت وپیژندل، خو تر دې دمه یې د سوریایي رژیم د کومې مخالفې ډلې په حق لا داسې کومه اشاره نه ده ورکړې. رویټرز جان سپین وخت کې په پیرس کې میشت د سوریا د قومي شورا د مشر برهان غلیون وینا راغستې چې په ترس کې نوموړي په سوریا کې د 1300 پر مهال د سړي تختونې یو وژنې پیښو ته په پام سره د انقلاب په حامیانو غږ کړی، سو د خپل منځي اختلافاتو په یو خواته کولو او د فرقه ایي شخړو نه د ځان په ساتلو د رژیم پر وړاندې د یو مضبوط قوت په توګه وځلیږي. هارون باچا، مشال ریډیو، واشنگتن ڈی سی.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما ویلي چې په بجټ کې د کمی با په ایشیا کې د امریکا د پراخه پوځي شتون پلانونه ګډوډ نه کړي. نوموړي دا خبرې د آسترالیا د دورې پر مهال کړي. په دې اړه د مشال د خبر مرکزي څانګې یو رپورټ دته بشیر ګواخ وړاندې کوي.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي چې په پوځي لګښتونو کې د کمښت سره سره به د ایشیا پیسیفیک یا د ایشیا آرام سمندرګي په سیمه کې د قوت په ښکاره کولو سره سولې ته د ورپېښ هر ګواښ مخنیوی وکړي. هغه وایي
As president, I have therefore made a deliberate and strategic decision.
The ولسمشر په توګه ما ارادي او ستراتیژیک پریکړه کړې ده. د آرام سمندرګي د سیمې د یو ملک په حیث به امریکا د دې سیمې او د دې سیمې د راتلونکو لپاره یو لوی رول ولوبوي. دا کار به د اصول او دوستو هیوادونو سره د ښې همکارۍ په درلودو سره وکړو.
چین لا ور د مخه په استرالیا کې د پوځي مرکز پاړه د اوباما پر اعلان خفګان خوډلې. یاد دی وی چې د چهارشنبه پر ورځ د استرالیا وزیر اعظم جولیا ګیلارد او امریکایي ولسمشر باراک اوباما په شمالي استرالیا کې یاد مرکز ته د 2500 امریکایي پوځیانو د لیګلو او ځای پر ځای کولو په سر خبرې کړې. اوباما د چین د دښمنو په اړه وویل چې د امریکا او چین ترمنځ د غلط فهمانو د رامنځته کېدو د مخنیوي لپاره به د بیجینګ سره خبرې، اړیکې او همکاري ډېروي. امریکایي ولسمشر د استرالیا پارلمنت ته وویل چې په عراق او افغانستان کې د پوځي پام په کمولو سره خپل توجه د ایشیا آرام سمندرګي سیمو ته اړوي. هغه وویل
As we end today's wars,
دا چې موږ د نن جګړې پای ته رسو نو ما خپل د ملي امنیت ټیم ته لارښوونه کړې چې د آسیا آرام سمندرګي په سیمه کې د خپل هدف او شتون لومړیتوب وګرځوي. له همدې وجې د امریکا په دفاعي بجټ کې کمښت به د آسیا آرام سمندرګي سیمې لپاره پر کار اغیز ونه لري. زه بیا تکراروم، اغیز به ونه لري.
د یادونې وړ ده چې د امریکا ملګري هیوادونه جاپان او جنوبي کوریا د چین د پراخه اغیز او زور د مخنیوي لپاره د امریکا ژمنتیا غوښتي. په ځواب کې به امریکا په جنوبي ختیځ ایشیا کې په 2012 کال کې پوځي کشتۍ، الوتکې او 2500 پوځیان ځای په ځای کړي. په جنوبي کوریا او جاپان کې د امریکا 3000 پوځیان وجود لري.
زما کور، زما کلی. د پښتنو کلیوال ژوند سستونز لري.
دماکی یو کړی اسکول نه یو غن راو غرزول پوښ
مازیګری په اتن او لوبو کې څنګه تیری
نه چلیږي. هغه مار په دې دیار چې په پیغلو کا اتن کتار کتار
د شپې درباب او منګي خواګه اوس هم وشل کیږي او کنا دا او نور د مشال ریډیو په خبرونه زما کور زما کلی کې اوریدل مهروه.
پاکستان او هند د تجارتي اړیکو په لړ کې د غوره هیواد درجه ورکړي. دا چې د دې دواړو هیوادونو سره اقتصادي اثرات به ولري او په مستقبل کې د پاکستان لخوا د هند او د افغانستان ترمنځ تجارت لپاره هم لار ورکول به سه امکان ولري او کسنګه. په دې اخلاص موږ همکار منور شاه د اقتصادي چارو کارپوهانو سره خبرې کړې او دا رپورټ یې برابر کړی.
د پاکستان او هند ترمنځ د تیرې سمودې راهیسې تعلقات ډېر ښه شوي او دواړه هیوادونه غواړي چې خپلې مسلې د خبرو اترو د لارې هوارې کړي. د دې ترڅنګ دواړه هیوادونه تجارتي تعلقاتو ته وده ورکولو باندې هم سلا شوي. په دې لړ کې پاکستان څو هفتې وړاندې هند ته د تجارت لپاره د ډېر غوریز هیواد درجه هم ورکړې. دا چې ډېر غوریز هیواد څه معنی لري او دا به څه ډول عملي کولی شي، په دې هکله د اقتصادي چارو کارپوه اکرام هوتی مشال ریډیو ته وویل.
تجارت باندې پابندی نه وه، خو صرف دا وه چې یو لسټ جوړ کړو، هغې ته یې پازیټیو لسټ چې صرف دا دا سامان راوړی شي، اوس به نیگیټیو لسټ جوړېږي. د هغې مطلب دا دی چې دا لږ غوندې دا سامان نه دي، دا به نه شي راوړي، موږ بهر سره وړی شي. نو یو خو دا د دې سره تبدیل دی. دا هند سره خو ډېرې آیټمې دي چې پاکستان کې لګي. صرف سٹیل کے 3000 آئٹم دی، بٹ فیبرکس کی چی بھی آگا شپک زر آئٹم دی. چی سمرا عملیات دی دی سلسلہ کے نو آگا نل لس آئٹم خوار لیڈی آگئی وہ سوکڑا دی ایم ایف این دا اعلان نپاس چی بھئی دا دوانا غارونا تلی رات لیش دا عمل چی دی. دا دا حکومت کم دی اور دا دا ٹریڈ باڈیز زیاد دی، چیمبر سی دی آگا دی نور ٹریڈ باڈیز دی، نو دا دا حقی کار زیاد دی، بل دا ایکسپرٹ باڈیز کار زیاد.
اکرام هوتی زیاتوی تجارت ډیر ګټور کار دی چې په زیاتېدو به یې هند او پاکستان دواړو ته ګټه ورسی. بلخوا پروفیسر خورشید احمد چې د اقتصادي چارو کارپوه دی، د هند او پاکستان ترمنځ د تجارت د ودې په حق لوای د دې ډیره ګټه به هند ته رسی او لږه پاکستان ته. نوموړی زیاتوی،
اس وقت پاکستان هندوستان سے 1945 کموڈیٹیز ہیں وہ پوزیٹیو لسٹ کے اندر
موجود. دا محل پاکستان له هند 1915 زلو شین د درآمد لپاره په مثبت لسټ کې چولې دي. له پاکستان به هند ته د تلونکو شینو فیرس د دیش میرې لنیمایي هم کم دي. همدا وجه ده چې اوسنۍ تجارتي توازن د یو او شپږو په نسبت دی او دا د هند په حق کې دی. د تر ټولو غوره هیواد حیثیت ورکولو سیاسي او جذباتي اړخ ډېر روښانه دی، خو عملاً د دې دومره زیات فرق نشته. هغه شیان چې د پاکستان لپاره مهم دي او د دې لارې تجارتي مقابله کېدای شي، پر هغه شیانو په هند کې رعایت ورکول کیږي. په دې کې بجلی هم ده، سره هم ده. نو د دې ټولو وجوهاتو له کبله به د پاکستان تاوان کیږي.
هلتا اکرام هوتی وای چې هند ته د غوریز هیواد درجه ورکولو په نتیجه کې ګڼ شمېر توکي داسې شته چې پاکستان یې د هند د ضرورت مطابق تیارولی یا پیدا کولی شي، او په دې کې د پاکستان کرنه یا زراعت کې ډېر گنجائش موجود دی. بلخوا د ډېر وخت راهیسې هند او افغانستان غواړي چې پاکستان دې دوی ته د تجارت لپاره لار ورکړي، خو پاکستان دا غوښتنه ردوي. اوس چې هند د پاکستان لپاره د غوریز هیواد درجه لري، آیا د پاکستان د لارې هند افغانستان ته تجارتي لاره ترلاسه کول به هم امکان ولري او کسنګه؟ په دې پوښتنه اکرام هوتی وویل،
ګوره دي پاکستان نه افغانستان ته کوم تجارت کیږي، نو دا تجارت کې د پاکستان خو هم ګټه شته کنه، ولې چې په افغانستان کې فابریکا چې تاغي وي، یعنی انډستری هغه نشته. د دې ځای نه چه، د دې ځای نه پی، د دې ځای نه جوسونه، د دې ځای نه هر څه د خوراک د بیکرې سامان ډېر وي. د دې نه علاوه پاکستان نه غنم وي، ګوړه وي، دلته نه مال مویشي وي، دا ټول پاکستان ته فائده رسوي. د هند نہ افغانستان ته کوم تجارت دے، دھاغه ک پاکستان لکه دغه ورنکړه راداری، نو هند و هم په پاکستان باندې قبلی رټیټ کئ، نو دغه په پاکستان ته نقصان وی. نو لانګ رینج کې دا د پاکستان په نقصان کې دی چې دا هند او د افغانستان تجارت د پاکستان په لارې خنډ واچي.
سیړونکي دا نظر لري چې د سیمې د هیوادونو ترمنځ د تجارتي اړیکو زیاتولو او غزولو سره به د هیوادونو د خپلو سیاسي ستونزو هوارولو لپاره هم خپلې هڅې توند کړي او دا راز په سیمه کې دایمي امن راتللې شي.
اونیدز پروګرام د کوچیانو د ژوند انزور. کوچیان څوک دي؟
کوچیان د پښتنو یو برخه ده په کلتوري ژوند کې دي.
کوچیان څه ډول ژوند کوي؟
موږ نه کورستان نه ګورستان موږ روان یو رمو سره بس دغه د افغانستان او پاکستان په مسجد زو ارازو بچیان نه سبق وایي نه تعلیم دی دا یو لمونځ د کوه غي د ملاج د کوه زبا د کوه
دا دوی ستونزې څه دي؟
خو موږ کنه لرو د خدای په بده خدای په موږ کنه
دا کوچیان لپاره د مشال رادیو ځانګړي خبرونه کیک دی کیک دی هر جمعه دا سهار 15:00 بجې او هر شنبه یا خالی دا مازیګر 3:00 بجې اوریدل شي.
دا خبر پښتونخوا بلابل سیمونه راغلي پښتانه د پنجاب په مختلفو سیمو کې د کاروبار په غرض د مودو رئیسی میشتي او دغه شان په دغه سیمو کې د ځای اوسیدونکو سره خپلوینې کړي او غم خادي لري. ګجرواله کې اوسیدونکو د پښتنو وینا ده چې د پاکستانی کېدو باوجود دوی د خپل ماشومانو لپاره فارم بی شناختی کارډونه او پاسپورټونه جوړولو کې یو شمیر ستونزې لري. نورحال د اسلام آباد نه د مشال ریډیو خبریال سراج زهیر راکوي.
ګوجرانوالا چې د پنجاب په لویو ښارونو کې په اووم نمبر غټ ښار دی. دلته لکه د نورو ژبو ویونکو په رنګ یو شمېر پښتانه هم آباد دي چا چې دلته کاروبارونه شروع کړي دي او د کلونو کلونو راستې میشته دي. د دوی دلته لویه ستونزه د قومي شناختی کارډ او پاسپورټ جوړولو ده. ګوجرانوالا کې د میشت پښتنو وینا ده چې دوی ته صرف په دې وجه شناختی کارډونه او پاسپورټونه نه ورکول کېږي چې دوی پښتانه دي، حالانکه دوی خپل کلی او صوبه لا پخوا پرېښې ده او دلته اوسیږي. یو تن خانزرین مشال ریډیو ته صدا سي وایي،
زما شناختی کارت د دې زده د خزه مې د دې د مشرانو زامنو مې د دې د اوس د کشران چې کوم را للمی شو اوس دا وې نه جوړوي چې نه د پښتنو کارتونه نه جوړيږي. حکومت ته خدامو دا خواسته چې دینه به دا زمو سر زمو د غور شي پولیس هم تنګي گاډي کې نشو ته چې تریو شهر کې نشو ګرځي وې شناختی کارت کشران هم تنګي او پلاره کارت را ل جوړ کاغه چې دینه دلته کې حکومت روان دغه ډنډه چړاو کړی دا.
یو بلتن حاجی محمد خان هم مشال ریډیو تخپل استونزا صدارنګ وړاندې
جوڑے پیخور تو دغه جوړ کوي پاسپورټونه جوړ کوي. حکومت ته زمونږ خاص ده یو پاکستان ده یو داخله ده یو بینکونه ده زمونږ دلته مونږ لیست دغه نه کوي. زمونږ پښتنو ته ډېر په دغه باندې ګوري چې یاره پښتانه دي زینه دغه شي.
کله چې مشال ریډیو ته ګوجرانواله د شناختی کارت د دفتر یو افسر عمر احمد سره رابطه وکړه نو هغه په دې ببلا وویل،
تون هماره بھائی ہیں لیکن قبائلی علاقوں میں حالات کشیدہ ہونے کی وجہ سے
پښتانه زمونږ رونه دي. خو لکه چې تاسو ته پته ده چې قبائلی سیمو کې دا وخت حالات کړکېچن دي او د سم اوروان پکې پته نه لګي، نو په دغه وجه مونږ ته په کره کتنه کې هم بعضې مسلې را مخې ته دي. خو دا زمونږ لپاره ډېره ګرانه ده چې د هر سړي پوره پوره تفصیلات معلوم کو، نو په دغه وجه مونږ دوی ته وایو چې په خپلو خپلو علاقو کې د شناختی کارډونه جوړ کړي.
د یادونې وړ ده چې یوازې ګوجرانواله کې د پښتنو د تنظیمونو د مشرانو د وینا مطابق خواوشه یو لک پښتانه میشته دي. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو د حقایقو رابرسیرون کې
اوریدونکو، د افغانستان د زابل ولایت د لری پرته اوسیمو سیدونکو وای چې د لارو د خرابولو او د روختونو نشتون له عملې زیات وخت ناروغان روختون ته تتلو نه وړاندې ساور کوي. په قندهار کې زموږ همکار سید شاه سقیم په دې اړه رپورت را لګلې دی.
د زابل ولایت د لری پرتو سیمو او ولسوالیو اوسیدونکو وایي چې په ولسوالیو کې شته روختونونه له ډېرې مودې را په دې خوا تړل شوي او دا مهال چې کله هم ناروغان کندهار یا پاکستان ته د درملنې په موخه بیایي نو د لارو د خرابوالي له امله یا ناروغان په نیمه لاره کې ژوند له لاسه ورکوي. د زابل ولایت د نوبهار ولسوالۍ یو تن اوسیدونکی حاجي محمد اکبر وایي چې په ولسوالۍ کې د اوسیدونکو کسانو شمېره ډېره زیاته ده، خو یوازې یو روختون لري چې په هغه کې هم کافي درمل نه پیدا کیږي. د یاد ولایت یو بلتن اوسیدونکی محمد داود بیا وایي چې د روغتونونو د نشتون له امله خلک مجبوره وي چې خپل ناروغان نورو ولایتونو او یا هم پاکستان ته بوځي، خو ډیری زابلیان بیا پاکستان او نورو ولایتونو ته د تګ پیسې نه لري. دی وایي په دې سربیره تر اوسه پورې دولتي چارواکیو هم د زابل ولسوالیو ته پاملرنه نه ده کړې.
کلینیک لرو نه یو دغه سی یو د سواری پسات خان لرو یو شیر نه لرو موږ په دغه سواری د پغر کې د غیناش دی نور په دغه غم یې ډیر د شادی ولا
خو د زابل ولایت د عامه روغتیا د ریاست مرستیال ډاکټر زلمی سلطان بیا وایي چې دوی په هر ولسوالۍ کې د ولسوالیو د وګړو لشمیرې سره سم روغتیایي مرکزونه جوړ کړي دي. د په خبره په هغو ولسوالیو کې چې کم روغتیایي مرکزونه لري اوسیدونکي هم کم دي.
زابل په ولایت کې موږ یو پی ایچ لرو، یو ڈی ایچ او وسیسیان او نور بی سی لرو. نو دا کلینیکونه چې هر کله جوړیږي دا د نفوسو پیساده، ځکه دا د بی پی ایچ ایس قانون دی چې په هر ځای کې چې کلینیکونه او شفاخانې واشه چې جوړیږي بنا پر نفوسو باندې.
د زابل ولایت په لیرې پرتو سیمو کې وخت نا وخت ځینې ناروغۍ خپریږي چې د روغتیایي مرکزونو د نشتون له امله ډیر خلک پرې اخته کیږي. څه موده وړاندې هم د دغه ولایت په اټغر او ځینو نورو ولسوالیو کې د وبا ناروغۍ خپره شوې وه چې سلګونه تنه پرې اخته شوي او یو شمېر یې وژلې هم و. سید شاه سقیم، مشال راډیو، کندهار.
د مشال خبریالان خبری، ټولنیز، کلتوري او ادبي ریپورټونه جوړوي ستاسو لپاره.
اوریدونکو، شینخال په پښتنو سیمو کې د خزو سنگار ګڼل کیږي او هلکانو ته په ورکوټی والی کې هم شینخال وهل کیږي. د شینخال د تاریخ په اړه اورو د باز محمد عابد دا رپورټ.
شینخال چې په ځینی پښتني قبیلو کې له قدیمه رواج لري د خزینه خلا یو په زړه پورې برخه جوړوي. خو د ننګرهار په بیلابیلو سیمو کې په ماشومتوب کې ځینی هلکانو ته هم په تندي شینخال وغل کیږي چې د ژوند تر پایه ورسره مل وي. یو افغان میرمن چې عمر یې تر اتیو کلونو اوړي او په تندي زنه او رخسارونو یې خالونه ښکاري، د خال د وخلو په طریقه را ته غږیږي. خال و خلقو د خزینه سنگار برخه ده. دا چې هلکانو ته په ماشومتوب کې ولی خالونه وهل کیږي، دا پښتنه د سپینسری افغان عادی دا رنګه ځوابوي.
هلکانو له بیوا نه به پاتې کېدل، والا خالونه بیوالو غوږونه بیوالو سوري کوله، والی بیوالا چې اوري د سرو د سپینو رواجو دا زموږ د بیبیانو ټوټکا وه. هغې د کوله خانانو کوله چې د چا به خار ویل بېدا خان دی، ویل بېدا زموږ د بیبیانو ټوټکا ده.
یو تنځوان چې په تندي شین خال له ورایه ښکاري ومو پخته چې د څه په خاطر ورته خال وخلې شوی، هغه په ځواب کې وویل:
زما نوم رفیع الله زیور دی، خصوصا زموږ په کورنۍ کې تقریبا زما نیکه هغه له مور خال والی او بس بیا هغه پاتې شوی، او بیا هغې نه بعد زما پلار او زما ترله چې خالو والو هغه د بس بیا پاتې شولو. تقریبا زما درې څلور تونه نور هغه مړه شوي، او بیا د دواړه چې خالونه وول دا دواړه پاتې شول. بیا هغې نه سلسله را روانه وه. بیا تقریبا بیا زموږ تقریبا څلور پنځه خویندې مونه مشران وي، او زمونږ تقریبا نارینه رونه نه کېدله. بس بیا هغې نه بس چې کله زما مشر ورور شو، بس بیا هغې چې زمونږ نه خالو والو نو بس خود پاتې کړ. نو بس هغې بس دیر یو ګوپ غوندې شو، لکه مونږ به کریم پرې غوسل هغه غوږونه پاره بره ویښتان غوندې هغې خطبې پرې غوستل چې هغې کې مشکڼې مشکڼې واچولې.
تا کله د ورانېدو هڅه دې کړې؟
ما داسې ورانېدو هڅه کړې چې کله په ځان پوه شوم د بس تعلیم لحاظ ما نه بس ما ویلې دا خو ګناه لري. او زه لاړم پېښور اندرشیر ته لاړم. اندرشیر دا زرګر راته ویلې که چېرې دا ته وایي پاکې نو دلته یو کنده جوړېږي تیزاب مانې خم ښکاري. بس پرې دم دا خیال دی.
یو بل تنځوان چې په تندي او شونډې خال وخل شوی وایي چې د وو خندو لپاسه پیدا شوی، نو ځکه ورته مور په تندي او شونډه خال وهلی دی.
زما نوم صابر، زه ډېر نازولی یم. وړیتوب کې خورګان نه مشران وي، بل ما کوم کشر بل ماشوم زمانه نو. نو دا په خال چې په زنه په شونډه دی دا هم راته کور کې والیو، او په تندي هم راته کور کې والیو. وو خندو لپاسه زه شویم، بیا د ما نه وروسته ماشوم نه دی پیدا شوی.
دا خالونه خو تاسو ته مور پلار په تندي او شونډه والیو. اوس چې زه ګورم تا په لاس باندې
خالونه والی دی ستوری دیم پی جوړی کړي نامه دی پی جوړی کړي بعد به څنګه چل کړي
دا چې پاکستان ته مهاجرت کوو زه اورځ لاړم چې هلته فلم وګورم خیبر بازار نو بار چې ګورم خلک ول ناشته او پدی خلکو ته پدی لاسونو نو دا غ بس ماشین بازار باندې دا لاسونو باندې پدی
نازک خیال شاعر پیر محمد کاروان د شین خال د پول نوري ارزښت تر څنګ وایي چې ماسر شیر ته هم شین خال په خولي بنه رانه نوته دی
د
پختو له فولکلور او کلاسیک شیری بهیر نواخله تر نن پورې شین خال دی یو خپلی مضمون په توګه پختو شاعرۍ کې ځان په شاعرانو منلې.
یادونه
د تیر هیر سازونو او آوازونو ځانګړي خبرونه
د اتوار په مازیګر په سلور نیمه بجې.